پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه ساعت خبری خبرونه کې ورکړلې. په خبرونه کې حال درکو، پېښور ښار کې د راکټي بریدونو د غینې وروسته د امنیتي صورتحال، کراچۍ کې د تشدد تازه پېښو، او د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو نه مهم خبرو خړومبې د بوریوال کاکړنا د دیو خبرونه.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، په پېښور کې غورځول سوو درو راکټونو د پاکستانی پوځ د دوو عسکرو په ګډون څلور تنه ټپي کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي پر نیوک سربیره به خپل کار ته دوام ورکړي، او د اوکراین په ختیځ کې د موجودې ډزبندۍ موده نن پای ته رسیږي. اوس بشپړ خبرونه. په پېښور کې توغول سوو درو راکټونو د پاکستانی پوځ د دوو عسکرو په ګډون څلور تنه ټپي کړي دي. دا راکټونه تیره شپه له نامعلومه ځایه توغول سوي وي چې یو یې د پاکستانی پوځ بلوچ رجمنټ نومي مرکز ته نږدې لګېدلی او دوه عسکر یې ټپي کړي دي. دویم توغندی د پېښور هوایي ډګر ته څیرمه پر یو کور پرېوتی چې دوه تنه پکې زخمي سوي دي. د راکټ درېیمه ګوله د تاکال په کروندو کې پرېوتې ده چې څه زیاني زیانې نه دی اړولی. چا د دې پېښې پړه نه ده منلې. د پاکستان په کراچی ښار کې د هدف وژنو او تاوتریخوالي په تازه پیښو کې اوه کسان وژل شوي دي. پولیس وایي چې د تاوتریخوالي د پیښې تیر شپه د کراچی په اورنګي ټاون، بلدیه ټاون، ګلبهار او لانډي سیمو کې رامنځته شوي دي. په کراچی کې له تیر شاوخوا یوولس میاشتو راهیسې د هدف وژونکو، کلنګ اخیستونکو او نورو وسلوالو پر ضد د لټون عملیات روان دي، چې له امله یې د وژونکو کچه تر یو څه حده ټیټه سوې وه، خو اوس بیرته زیاته سوې ده. بل پلو د کراچی پولیس وایي چې د روژې د میاشتې په مناسبت یې د ښار په بیلابیلو برخو کې امنیت ټینګ کړی دی، او د جماعتونو او امامبارګاو مخې ته یې د پولیسو شمیر زیات کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د ولسمشري انتخاباتو پر دویم پړاو اعتراض لرونکي کاندید عبدالله عبدالله غوښتنې او پښتنې له قانون سره سم ځواب کړی دی. د دې کمیشن ویان نور محمد نور د یکشنبې په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې د عبدالله د انتخاباتي کمپاین اندېښنو ته مخکې هم له قانون سره سم ځواب ویل شوی و.
د ټاکنو خپلواک کمیشن د افغانستان د قوانینو په رڼا کې خپل کارونه مخته وړي دي او مخته وړي. مونږ هیله من یو چې هر څه زر د جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله ټیم د دې پروسې سره یو ځای شي. هر هغه معلومات، هر هغه وړاندیز چې د قوانینو پر بنسټ باندې وي، د ټاکنو خپلواک کمیشن حاضر دی چې د دې لپاره دغه معلومات ترتیب کړي او په اختیار کې ورکړي.
نور محمد نور دا هم ویل چې د عبدالله عبدالله یو غوښتنه دا و چې د هیواد په ځینو سیمو کې له سره انتخابات وسی، خو په قانون کې د پوینا په دیاړه سره دی ویل شوی. د اوکراین په ختیځ کې موجوده ډزبندۍ نن پای ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد پلازمینه کیف کې د دې ډزبندۍ غځولو مخالفت مخ پر زیاتېدو دی. د اروپایي ټولنې مشرانو د جون پر 9 نیټه د روس او اوکراین له ولسمشرانو سره خبرې اترې وکړې. د فرانسوی ولسمشر فرانسوا اولاند، د جرمني چانسلري انګلا مرکل، د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او اوکراینی ولسمشر پیترو پوروشنکو ترمنځ 2 ساعته ګډې ټلیفوني خبرې وسوې. د فرانسوی ولسمشر دفتر وویل چې د مشرانو پر خبرو کې د امنیتي حالت په اړه لړکې پر نوي اورښتونو پرمختګونو، د ډزبندۍ پر غځولو او د اوکراین لخوا د وړاندې کړل سوي امن پلان پر عمل کولو بحث وسو. د روسي ولسمشر دفتر بیا وویل چې د مشرانو پر ولسمشر پیترو پوروشنکو ژغ وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د ډزبندۍ د جون له 13 نیټې پسې اوږده کړي. په یوه حال کې د اوکراین په پلازمینه کیف کې په زرګونو کسانو احتجاج وکړ او د دې ډزبندۍ د ختمولو غوښتنه وکړه، د کومې موده چې نن ماښام پای ته رسیږي. د عراق ځواکونه د ځوابي عملیاتو له لارې هڅه کوي چې د هیواد شمالي ښار تکریت بیرته ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې سنی وسلوالو د عراق او شام پراخې سیمې نیولې او هلته خلافت اعلان کړی دی. د یکشنبې په ورځ د عراقي پوځ هلیکاپټرو په تکریت کې د یاغیانو مورچلونه په نښه کړل او هلته په دې ښار کې په بیلابیلو سیمو کې هم نښتې پیل شوې. له القاعده بیل سوي د عراق او شام اسلامي ریاست نومې وسلوالې ډلې د روانې میاشتې په پیل کې له هغه وروسته سیکرت ښار ونیو چې د عراق په شمال او لویدیځ کې پر پراخو سیمو قبضه وکړه. په عین حال کې عراقي حکومت ویلي چې د یاغیانو پر ضد په جګړه کې د مرستې لپاره یې له روس څخه هغه لومړنۍ 15 جنگي الوتکې ترلاسه کړې دي چې سخوی نومیږي. د عراق او شام اسلامي ریاستونو مې وسلولې ډلې تیره ورځ د شام له شمالي ښار حلفه نیولې، بیا د عراق تر دیالانو مشاره خپل اسلامي ریاست اعلان کړ. یا د ډلې په یو ژغیز پیغام کې نوم بدل کړي او ځان ته اسلامي ریاست ویلي، او ابوبکر البغدادي د خپل ریاست او ټول مسلمانانو مشر ټاکلی دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر خپل هیواد ژغ کړی دی چې د کوردانو د ازادۍ لپاره د هغوی ملاتړ وکړي. وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو تیره ورځ په تل اویب کې د شنونکو یوې ډلې ته د وینا پر مهال وویل چې کوردان داسې جنګیالي خلک دي چې خپله سیاسي ژمنتیا او اعتدال یې ثابت کړی دی. کوردان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې برخې یې په ایران، عراق، شام او ترکیې کې راځي، او د عراق په شمال کې نیمه خپلواکي هم لري. بنیامین نتنیاهو وویل چې د القاعده د ملاتړ لرونکو سنی سخت دریځو او د ایران ملاتړ لرونکو شیعه ځواکونو راپورته کېدو دې ته زمینه برابر کړې ده چې سیمه ییزه همکاري زیاته کړل سي. هغه وویل چې اردن باید قوي کړل سي، هغه ځکه چې د ده په وینا دا هیواد له دې خطر سره مخامخ دی چې په عراق او شام کې د جګړې له کبله اغېزمن سي. وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو زیاته کړه چې اسرائیل به تر نږدې راتلونکي په ټوله لویدیځه څنډه کې پوځی شتون پر ځای وساتي. د خبرونو پای
خبرونه مو مشال لرونه ورده چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدل شي. په پیښور کې راکټي بریدونو د دوو امنیتي سرتیرو په ګډون څلور کسان زخمیان کړي دي. خبریالان وایي د بندیزونو له کبله د شمالي وزیرستان د عملیاتو په اړه خبرونه نشي خپرول.
شمالی وزیرستان کے جو حالات حال کا سکون دینا نا آپ شمالی وزیرستان کے سبھی آگا تو خبر بھی اور نہ بچا اور سارا سکتا حال کا سکون.
پاکستان کی دا پولیو وائرس 15 نور معشومان زپلی دی.
لنڈ ورسو کے بنو کے راغل ہے دا خیبر پختونخوا ضلع کے سنا شمالی وزیرستان کے راغل
ہے او دا شمالی وزیرستان نہ بے کورشی ویڈیر خلق پخپل خپو بنو ترسی دلی
دوا درې زینا شې سلور زینا شې داسې کسون وی شې زنناوي نه جړل وی ورته بچون ورمړوي.
د سیمې ورنۍ نور راپورونو تفسیری هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړم به موضوع تا اوریدونکو د پښتونخوا په مرکزی خار په خبر باندې راکټي بریدونه شوې دي. د چارواکو په وینا د دغه راکټي بریدونو په نتیجه کې د پاکستان د فوز د دوو پوځیانو په ګډون څلور کسان زخمیان شوي دي. پولیس وایي چې په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. په دغه اړه تفصیل خالد خان خشګي د پیښور راکړي.
بیګا ناوخته د پیښور په ایئرپورټ باچا خان ایئرپورټ سره خوا کې یا دغه ګوره قبرستان او بیا د تاکال هم د هوایي ډګر سره نږدې سیمه ده. دغه درې توغندي درې راکټې راپریوتې دي چې په نتیجه کې د ګوره قبرستان چې د پاکستان فوج بلوچ رجمنټ دغلته سنټر دی د ورځپاڼو تر مخه دا ویل کېږي چې په دغه کې دوه پاک فوج اهلکار چې یو لانس نایک دی او بل سپای دی هغه پکې ټپیان شوي دي، او بل راکټ چې د ایئرپورټ سره خوا کې پروت دی په صدر سیمه کې هغه په یو کور راپروت دی، او دا د ورځپاڼو تر مخه دغه کې دوه کسان زخمیان دي. دریم راکټ د تاکال سره خوا کې په پټو کې پروت دی چې په هغه کې څه نقصان نه دی شوی. د دغه راکټي بریدونو نه سمدستي وروسته د پیښور پولیس دغه سیمو ته تللی دي او پلټنې روانې دي. دا به وایم چې د پیښور خلک چې دلته کم اوسیږي صدر کې تاکال کې یا کم ګوره قبرستان سره خو نو د اغي په وینا دغه ډیر زوردار आवाज دغه راکټونو راکړو او د دې په وجه په دې کم نږدې علاقې چې دي نو د ایرا او تر هغه هم خوره شي وو دې بریدونو لا پرچا نه داغشتي تیرونه د باچا خان هوایي ډګر د پیښور کم لوی ایرپورټ چې دی په غي باندې یو جهاز باندې د لاندینه دز شوی او هغه دز پلټنی هم روان دي او پرون د خیبر پښتونخوا د پولیس مشر ناصر دورانی دغه بیان ورکړو چې دغه دز د سلمان خیل یو کلی دی چې دا غزینه شوی دی په دغه دز پیښه نرستو د پیښور پولیسو او نور د سکیورټی ادارو دغلته د لټون عملیات هم پیل کړی دي او د هر کور سروے کوي رجسٹریشن کوي لکه دا کوي چې دلته کم خلک اوسیږي مقامی خلک څومره اوسیږي ځایی خلک څومره اوسیږي خو بیا د پولیس د مشر وینا څنګه چې موي هغه وایي چې دلته د ترخګرو یا د شرخخو اوس هم دغلته پټ ځایونه شته چې وخت په وخت په پیښور او دا کم دا بیګا چې کم حمله شوې ده په راکټي بریدونو نو د هغې په وینا دا ویل کېږي چې همدا دغه سیمو نه په دغه پیښور ایرپورټ باندې مخکې ډزې هم شوې او دا بیګا دا راکټي بریدونه چې دي نو د هغې هدف هم د پیښور ایرپورټ و.
دا مشال ریډیو ده
اوردونکو زو کراچۍ د جرد چې په هدفي وجونو د تشدد په بیلابیلو پیښو کې و کسان وجل شوی دي. د کراچۍ نه زموږ همکار ظفر کریمی نور تفصیل راکړي.
په کراچۍ ښار کې چې د تشدد د کومې پیښې رامنځته شوې دي دا خو په کراچۍ ښار کې د ډېرې مودې راسې دغه سلسله روانه ده خو په دې کې دغه کم اپریشن چې شروع شوی دی په کراچۍ کې چې لا اوس هم روان دی د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د هغې نه وروسته په دې کې ډېر زیات کمی راغلی او دغه د وژنو کچه چې دا یو یا دوو ته راغلې وه اوس بیا یو ځل بیا په دې کې زیاتوالی راغلی دی. بیګا شپه د کراچۍ ښار په اورنګي ټاون بلدیا ټاون ګلبهار او د لنډي په سیمو کې تقریبا اووه کسان چې دي دا وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي چې اکثر هغه نه چې په دې حق باندې پوښتنه وشي نو هغه وایي چې دا په ښار کې چې کوم د خلکو خپلمنځي دښمنۍ ده هغه دا خو په دې کې کله کله به پولیس هم وژل کېږي لکه تقریبا دوه درې ورځې مخکې په دې کې څلور پولیس والا وژل شوي وو او ټول په یوه پیښه کې وژل شوي وو د منګاپیر په سیمه کې. دغه شان په دې کې د سیاسي تنظیمونو غړي هم وژل کېږي دغه شان مړي هم موندل کېږي چې هغه کله د بلوچو وي دغه شان کله د وسلوالو تنظیمونو د غړو وي. نو دا سلسله چې دا په کراچۍ ښار کې روانه ده او دا د هغې تسلسل دی.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
شمالي وزیرستان به کور شوی خلک دغه موضوع باندې راپورونه لري ورودونکو د دغه خلکو د پاره د به کور شو خلکو د پاره بلابل سرکاري او غیر سرکاري ادارې او ولسی خلک چې دیغه مرسته راټولي خو د ایب ڈی ایم چارواکي وایي چې د دغه مرستو راټولولو یو منظم نظام جوړ نکړي شي نو د دې د ځای کې دوه ویرشته په دغه اړه منور شاه تفصیل راکړي.
په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزه اداره اف ڈی ایم وای تر دې دمه د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو لوجې خواوشا 15 لک خلک به کور شوي چې د امداد لپاره مرکزی او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومتونو د مرستو اعلان کړی دی. د دې ترڅنګ ځنو غیر سرکاري تنظیمونو او په عامه کچه جوړو شو ځنو کمیټیو هم د کډوالو لپاره د ولسی مرستو ترلاسه کولو سلسله شروع کړی ده. پښتنه دا چې آیا د غمرستې کډوالو ترسیږي او کڅنګه د محمد الیاس په نامه یو کډوال وای
هغه خپل زینه سم یا نه لګولې د خپل نمونه په درچ کړی دی خپل د کوم د تن هغه او هغه ورکوي لکه نیو ورکوي لکه دال ورکوي او دل تکي شي یو نیم اورز باندې ته خما ورکوي چې کوم د لګوي ولا چې کوم ناس دی خلید دومره ناس دی چې صرف ورشه ال تکي خلید دومره په وختي دوي ګرځي ګوره هر سړی ګټه وټه ته ناستا کاروبار یې شری کړه دا د ای ڈی تیس په نامه باندې نور هیڅ نشتا ټول کاروبار دا خالي دومره کې کنه خالي دا نام درج کی دمره ترخه
هلته د اف ډی ام ای ویان عرفان خان دغه ډول مسلو ته په کتو سره وای حکومت غواړي چې ټول مرستندوی ادارې اول دوی سره ځان رجستر کړي دا راز به ټولو کډوالو ته یو شان او مناسب مرستې رسول ممکن شي
او خوراک موږ تقسیمو او همدغه خلک چې کوم دي چې چا خوراک واغستو په ما کورونه بیا خوراک وادي نو څه به داسې خلک راشي چې هغه به مطلب ریسورس چې کوم دی چې هغه به مینج نه شي پوره څه خلک به دوه ځل واخلي څه خلک یو ځل به واخلي نو ښه دا ده چې دا دي دغه تروشي سرکاري تروشي څنګه چې زموږ ولفورډ غور کړی دی ولفورډ د خپل طرف نور کې ډېر سپي هغه هم زموږ خوراک ورکوي
د اف ډی ام ای چارواکي وایي د کډوالو لپاره یې د بکاخیل اف آر بنو په کډوالو کیمپ کې یو شمېر سهولتونه برابر کړي خو هلته زیاتره کډوال نه ورسي او بیا ورته مرستې رسول هم ګران شي کیمپ ته د نتللو په اړه محمد الیاس وویل
ګوره دا بکاخیل په سیمه کې دا کیمپ چې څنګه کنه دا بکاخیل په سیمه کې دا التا غار دی او بکاخیل دا ایریا مونږ ته مالی مالا مونږ دې علاقې اوسېدونکي بکاخیل کوم دې طرف ته ځناورم نه لري انسان خو خود نشي تلای هلته کې
بلخوا عرفان خان وای کوم کډوال چې د خیبر پښتونخوا نور سیمو ته تللی هغوی سره ځای خلک د خپل وس مناسب مرستې کوي او دغه سمه طریقه ده حکومت کډوال چې په کیمپ او یا د بنو زنو نورو برخو کې په یو ځای دی رښوي هغوی سره به په منظمه توګه مرستې غټورې وي
غیر چې کوم سرکاري ادارې دي هغه سره رابطه کړې چې مونږ په دغه ټول غواړو انتقاد کول غواړو نو دا خبره زموږ ته دغه واغس معلومات واغس چې مونږ پوره خپل ډیټیل مهیا کړي چې تاسو سره څومره فنډ دی او تاسو څه څه کول غواړئ چې هغه مطابق ته مونږ وایي چې دې ځای کې تاسو کار وکړي دا مو سره خبره مو سره خبره لاوانې دي
هلته د شمالي وزیرستان نه دغه به کورشوي خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره د کورنۍ هرتن او په خاص توګه د خزو او بوډاګانو د ورتګ شرط ختم کړي او یوازې د کورنۍ د یو تن په لاس دي د خزو او مشرانو په کارونو هم مرسته ورکړي شي
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي
په شمالي وزرستان کې د روانو پوځي عملیاتو نن 15 ورځ د عملیاتو لکبله به کورشوي خلک وایي چې د لوی شمېر ستونزو سره مخ دي بل په لاره د پاکستان په مطبوعاتو کې د کډوالو ستونزو دومره نه پټه کیږي لکه څومره چې نورو موضوعاتو ته وخت ورکول کیږي بریوار کاکړل په دغه اړه باندې د شمالي وزرستان د کډوالو سره خبرې کړې دي او دغه راپور جوړ کړی
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پاوځ د عملیاتو لکبله د بیکورسو شمیر تر 15 لک اوښته دي چې زیاتره د خیبر پښتونخوا بنو او د افغانستان خوست ولایت ته تللی دي یو پلو د خیبر پښتونخوا بنو ته تللی دا کډوال وای چې دوی لزان سبتول نیولې تر خوراک او صحت د ژوند په هر برخه کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي بل پلو پاکستانی مطبوعات تر دې کډوالو زیات پاملرنه په پنجاب کې کېدونکو سیاسي غونډو تکوي په قبایلی سیمو کې د پرمختیايي چارو د یو موسسې مشر نظام داوړ وایي چې د پاکستانی مطبوعاتو دې چلن دوی ډیر مایوس کړی دی له نظام داوړ څخه مې پوښتل چې له شمالي وزیرستانه به کورسوي خلک په کوم حالت کې دي نو هغه وویل
زمون مشمان ته فوجي وي نه نوجاړي زمون مشمان ته د فوجي ګاډي وي نه نوجاړي زمون مشمان ته هليكاپټر وي نه نوجاړي او میډیم ما چې کمرو لوکا تو هغه په ګلوبړ کې ډیره مصروفه دا هغه په پنجاب کې ډیره مصروفه دا هغه چار حلقې دي د عمران خان ولا پغه کې ډیره مصروفه دا یو بل شیخ ولی اسلام راغلي دي نو دا آی ڈی پی څه کمای شو دا په میډیا باندې ډیره کم ویني
نظام دا وړول د لومړی ځل نه دی چې پاکستانی مطبوعاتو د پښتنو او په خاصه توګه د قبایلی سیمو د ولستونزې لپاره غورځولې دي
دا څنګه نو دا څه ورکو ورک باندې دوی دا څه درمه کړی دي چې دلته دوی دا ګیم روان کړی دي په دا خاور باندې زمونږ د پښتنو د قبایلو په خاور باندې دوی نو وړي یار دا دنیا ته پته ولګي چې دلته سره روان دي
په پاکستان کې دا وخت د ورسپانو او رادیوګانو ترڅنګ تر 50 زیات داسي ټي وي چینلونه دي چې شپه او ورځ خبرونه کوي خبريال او شنونکي شميم شاهد هم د کډوالو د حالت لیدلو لپاره د خیبر پښتونخوا بنو تتللی وو او هغه هم نظام دا ورته ورته نظر لري نو موړی مشال ریډیو ته وویل
د خپل بنو تتللی وو ما چالت وکاتو د یو سو ټلویزیون نه علاوه بل هیڅ کوم نو چې هغه د دغه زپلشي خلکو په دې حالات باندې سهولي کې خلکو ته دنیا ته سوغ اخبارونه کې هم داسې سغت خبرونه نشته چې د دې خلکو دغه تکلیفونه چې کوم دي نه د دنیا تختاره کی.
له شمیم شاهد څخه مې وپوښتل چې دوی د شمالي وزیرستان بې کورسو خلکو ته د پاکستانی حکومت او مطبوعاتو غبرګون پر کوم اساس ناکافي بولي. هغه وویل
زما دا خلک په دا کې کرایسیس په بل ځای کې نوی ته ډېر زیات مرسته هم شوې ډېر زیات کولی هم ورته شو. دلته څلور نیم لکه پنځه لکه خلک راغلی دی. د افغانستان خوست ولایت ته صرف 3000 خلک تللی دی. د افغانستان پوره دولت چې کوم دی د دغه خلکو په خدمت کې دی. بند د وزیر اعظم صاحب تللو او چې هغه کلتنه جرګې والا ته وایي چې تاسو به خبرې مبرې نه کوئ، تاسو به صرف وزیر اعظم اورئ او د جرګې مشرانو د وزیر اعظم د دغه غونډې نه بایکاټ وکړو.
نظام داوړ او شمیم شاهد دواړه وویل چې شای مطبوعات له دې منسوي وي چې له شمالي وزیرستانه د بې کورسو خلکو پر حالت داسې خبرونې ونه کړي چې نړۍ ترې خبره سي. په بنو کې د پاکستاني پوز د مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر ویاند میجر اسد مشال ریډیو ته وویل چې دوی پر مطبوعاتو هیڅ ډول بندیز نه دی لګولی.
زمونږ لخوا خو پر هیڅ یو چا داسې بندیز نشته او زما په خیال داسې بندیز لګول کیږي هم نه او نه د داسې څه بندیز ضرورت شته. د مطبوعاتو خلک راضي او موږ ورسره مرستې کوو.
په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو تر دوه اونیو زیات وخت وسو، خو پاکستانی حکومت تر اوسه دا نه دی ویلي چې په څومره وخت کې به د عملیات پای ته ورسوي. د شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا رابلل سوي ټول ګوندیزي غونډې هم د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو موده په ډاګه کړي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خواخه، ستاسو په ژبا.
د شمالي وزیرستان په بیکور شوی خلکو کې د غسیمی خبريالان هم دي. د خبريالان په داسې حال کې چې د دې کورونه او بچي هم د خپل کورونه بیکور شوی دي. دوی خپل دند څنګه مخ په وړاندې بوزي او د کوم ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه د انیسا اجمل راپور ته وګورو.
په داسې حال کې چې د قبایلي خبریالانو اتحادیې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو خبریالانو سره د مرستې وکړل شي، په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې خوشه یو دېرش خبریالان د دغې سیمې نه کډه شوي دي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال قدیر داوړ د پوځي عملیاتو له وجې د بې کوره کېدو په وخت خپلې ستونزې داسې بیانوي.
زما بچان هلته اچانک اپرېشن کې ایسار شول چې ایسار شول ما ورته چې ځان راوستو کوشش وکړي زم نه شم تللی هغه هم نه شو تللی. زما درې سلور بچی او زما کوروالا ور سره دا تقریبا 40 کیلومتر مزل دی په 12-13 غنټه کې خو باندې وکړو چې کله بن تر ورسېدل ناغه بالکل بے هوشه وی.
د قبایلی خبريالانو د اتحادیې یو غړي سفتر حیات داوړ وایي چې د قبایلی سیمو خبريالان نه یوازې دا محل له مشکلاتو سره مخامخ دي، بلکې د دین وړاندې هم په شمالي وزیرستان کې ګڼ شمیر خبريالان وجل شوي دي.
زمونږ ګیر له ساسیان شهیدان کړل شوي دي او بل خبره ده چې ستونزې خدا خامخا دي. کوریالتا قوتونه په جګر نه سره په جګر دي، بلکې دوی ته دا اوس د میډیا اهمیت پته لګېدلې ده چې زمونږ توپې ټینکونه خودکښې دا اصل نه اهم رول یو میډیا پرې کوای شي که دا چېرته زمونږ طرف ته جوکا وکړي. نو د سټیک هولډرز چې کوم دي دا کوششونه کوي چې میډیا په لاس کې استعمال شي.
خبریال دلاور خان وزیر وایي چې په پاکستان کې د وړاندې نه صحافیانو ته د صحافت د ازادۍ حق نه دی ورکړل شوی او په موجوده حالاتو کې شمالي وزیرستان ته د پوځي عملیات له کبله د رسد نه لرلو له وجې سم رپورټینګ نشي کېدی.
په قبایلي سیمه کې حالات خراب شوي دي او په نورو سیمو کې هم عملیات شوي دي. د ورپکو پر خلاف هغه ته هم صحافیان نه دي تللي شوي او دا لکه د دینه مخکې صحافیان وژلي شوي دي د نامعلومو کسانو لخوا په قبایلي سیمه کې. په اوس وخت کې کوم چې شمالي وزیرستان کې یو حالات دی، یو جنگ لاګیا دی او هلته چې کوم دینونه په شمالي وزیرستان کې
خبریال فیاض ظفر وایي د سواد عملیاتو پر مهال به خبریالانو د وسلوالو د پوست دواړو درې سرګندو، خو په شمالي وزیرستان کې خبریالانو ته د تګ اجازه نشته او د پوځي عملیاتو پر مهال په پاکستاني میډیا د طالبانو د خبر چلولو بندیز دی. نوموړی وایي چې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې خبریالان زیاتره له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي.
اپریشن شروع هلته د سواد خبریالان چې د ټول سواد کې موجود وو. د
دویمه شمالي وزیرستان دی. نو شمالي وزیرستان کې ډېر وخت وشو کلونه وشو چې شمالي وزیرستان چې څومره خبرې اعلان دي نو دا یا په ډېر اسماعیل خان کې دي او یا دا په اسلام آباد او پېښور کې دي. خبرې اعلان کله هم داسې خبرې چې هغه رښتیا وي او دا د طالبانو په حق کې نه وي نو طالبان بیا هغه خبرې اعلان پرېږدي نه هغو ته زیان رسوي. لکه څنګه زموږ سوات کې چې دی آپریشن کې څلور صحافیان چې دي نو هغه بدلې شي. بل اړخ ته بیلنس رپورټنګ خبره وکړه نو دې وخت کې د پاکستان انګریزي چې کوم اخبارونه دي هغه بیلنس رپورټنګ کوي. یعنی کله چې د اردو اخبارونه دي یا د اردو ټلویژن دي نو هغه دغه طرف ته ډېره توجه نه ورکوي او د هغې وجه دا ده چې د پاکستان کې کوم د اردو ژورنالیزم دی نو هغې کې دویم اړخ ډېر کم اورېده کېږي.
د خیبر پختونخوا د فاټا د خبریالانو د مشکلاتو په اړه مې چې کله د پاکستان د قومي اسمبلی د سټینډینګ کمیټې د اطلاعاتو او د نشریاتو د څانګې د غړي مراد سعید نو پختل نوموړي ویل چې دوی د بې کوره شو خبریالانو د مشکلاتو د امنیت په اړه وړاندیزونه مرکزي حکومت ته ورکړي دي.
د شمالي وزیرستان دا وخت خواشا 15 لک خلک بې کوره شوي دي او دې ټولو د امن راوستلو لپاره قرباني ورکړي دي. مونږ په اپوزیشن کې یو خو د سټینډینګ کمیټې د غړي په توګه مونږ د قبایلي سیمو د خبریالانو ستونزې مرکزي حکومت ته وړاندې کړي دي. د ګل په ورځ زموږ د اطلاعاتو د کمیټې سره غونډه ده نو مونږ به په همدې موضوع خبره کوو.
د قبایلي خبریالانو د اتحادیې په حواله دا مهال په قبایلي سیمو کې خوشا 2500 خبریالان دي چې پکې زیاتره د امنیتي مشکلاتو له وجې سره د خپلو کورنیو نور سیمو ته په کډه کولو مجبور شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د صحت نړیوال ادارې WHO وایي چې په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او کراچۍ کې د پولیو وایرس 15 نور ماشومان ځپلې دي. سخت کال په ړومبوش په ګمیاشتو کې د شمیر اته اتیا ته رسیدلې ده. نور تفصیلات له اسلام آباد احمد الله په دې راپور کې راکړي.
د صحت نړیواله اداره وایي چې په پاکستان کې د پولیو 95 کیسونه مخې ته راغلي دي او دا شان په ملک کې د پولیو کیسونو مجموعي شمېره 8 اتیا ته ورسېده. د صحت نړیواله ادارې په پاکستان کې د پولیو څانګې یو چارواکي ډاکټر زبیر مفتي مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو دا 90 کیسونه په وزیرستان، بنو، پېښور، مردان او کراچۍ کې مخې ته راغلي دي او دا شان په قبایلي سیمو کې په روان کال کې د پولیو نه متاثره ماشومانو شمېره 15 ته ورسېده. نوموړي زیاته کړه،
پاکستان میں پولیو کے حوالے سے اس وقت سب سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ فاٹا
پاکستان کے دا وقت ٹولو زیاد کے سنا دا فاٹا نمک تراغلی دی او فاٹا کے پشمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کے تر ٹولو زیاد کے سنا ریکارڈ کر شوی دی. تر دے دما اتاتیا کے سنا مخ تراغلی چپکی 15 پہ تو صرف دا فاٹا نے دی او باقی دا خیبر پختونخوا دا پیخور مردان او بنو ضلعو او کراچی کے مخ تراغلی. خدا خبر ہم ڈیرا مہم دا چدا کے سنا دا زن مخصوص علاقوں مخ تراغلی یعنی دا فاٹا او دا خیبر پختونخوا دریز لونا او دې کې سونو مخې تراتلو غټه وجہ یا خو دې سیمو کې ماشومان ته د پولیو ساسکی نه دی ورکړې شوی او یا د پولیو مهم په صحیح طریقے سره نه دی چلول شوی.
مشال ریډیو چې کله د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر جانباز افریدی نه تپوس وکړو چې دې کې سونو مخنیوي لپاره په حکومتي کچ څه اقدامات پورته کړی شوی دي. نو نو موړې وایي
په لند ورځو کې بنو کې راغله او د خیبر پختونخوا ځلره او یو د کې سونو په شمالي وزیرستان کې راغله. متحده عرب امارات حکومت یو پروگرام لاندې قبایلی علاقو ته او د خیبر پختونخوا اضلاعو ته به مالي امداد هم ورکوي او خاص کر په فاټا کې باید د فوج په ذریعه او د فوج په مرسته سره به کمپین کیږي. مونږ دا هیله لرو چې یره دې سره به چې کله په هغه علاقو ته مونږ ورسي چې کوم ځای کې مخکې نه وه رسایي لکه اوس په باره کې 15 کاله پس یو باقاعده کمپین روان دی.
یاد دې وي چې تیر کال په ټول ملک کې 93 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو او سخت کال په ړومبۍ شپږ میاشتو کې دا شمېره 8 اتیا ورسیدا. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو خبرونه پردی زی پای تھارسی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن پکار کیوم او دا مشال ریڈیو خبرونه را نتیری شو.
نو دی که دا خپکی رو سه خبره دا وسی واورا کنه.
عجیب خبره که سړیا وسی سنگ واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو .com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای؟
هو د مشال لاډیو په ویب پاڼه کې کولای شئ نور تبصره مو اوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال لاډیو خبرونه واوري.
هو ورشه.
اوردونکو درنګ شبیله په پښتونخوا کې د غرمې دولسنی بجې کېدونکې دي. د بریوال کاکړن لا مهم خبرونه ورو د خبرونو رسترته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
په پېښور کې توغول شو درو راکټونو د پاکستاني پوځ د دوو عسکرو په ګډون څلور تنه ټپي کړي دي. د راکټونو تیر شپه له نامعلومه ځای توغول شوی و چې یوې د پاکستاني پوځ بلوچ رجمنت نومي مرکز ته نږدې، بل د پېښور هوایي ډګر ته سیرمه پر یو کور او دریم په تاکال کروندو کې پریوته دي. چا د دې پېښې پړانه ده منلې. د پاکستان په کراچي ښار کې د هدف وژنو او تاوتریخوالي په تازه پېښو کې اووه کسان وژل شوي دي. پولیس وایي چې د تاوتریخوالي د پېښې تیر شپه د کراچي په اور ټاون، بلدیه ټاون، ګلبهار او لانډی سیمو کې رامنځته شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د ولسمشرۍ انتخاباتو پر دویم پړاو اعتراض لرونکي کاندید عبدالله عبدالله غوښتنی او پوښتنی یې له قانون سره سم ځواب کړی دی. د یاد کمیشن ویاندور محمد نور وایي چې د عبدالله عبدالله لخوا پر نویو نیوکو سربیره بعد د انتخاباتو خپلواک کمیشن خپل کار ته دوام ورکړي. د اوکراین په ختیځ کې موجوده ډزبندۍ نن پای ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په پلازمینه کیف کې د دې ډزبندۍ غزولو مخالفت مخ پر زیاتېدو دی. د اروپای ټولنې مشرانو د جون پر 9 نیټه د روس او اوکراین له ولسمشرانو سره خبرې اترې کړې دي. او د عراق ځواکونه د ځوابي عملیاتو له لارې هڅه کوي چې د هیواد شمالي ښار تکرت ته بیرته ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې سنی وسلوالو د عراق او شام پراخې سیمې نیولې دي او هلته خلافت اعلان کړی دی.
مهم خبرونه وړاندې کوو. دونکو سرود اسلام آباد ته. اسلام آباد کې احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتلې دي او دلته په پراګ کې زموږ همکار سالم مومن ځن نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې ده. دغه دواړو همکارانو راپورونه
مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې ضرب عزب اپریشن جاری دی او څلور نیم لکونه زیاتو خلکو خپل سیمې پریښود دي او محفوظ ځایونو طرف ته هجرت کړی دی. ادارې لیکي چې اوس هم ځینې خلک خپل سیمو کې دي او خپل کورونه پریښودل نه غواړي. خو د فوز مطبوعاتو ادارې ISPR اعلان کړی دی که سیمو کې اوس هم ځایي خلک موجود وي نو خپل علاقې دي خالی کړي. نو د دې اعلان نه دا اندازه کیږي چې فضايي کاروایي نو وروستو اپریشن اوس په دویمه مرحله کې داخليږي پکی با پیدل فوج د سیمینا طالب وسلوالو ختمولو لپاره کاروایانې کوي. ادارې لیکي چې سیمه کې پوخ امن لپاره اپریشن ضرب عزب اوګدول ضروری دی ځکه چې ممکنه ده چې وسلوال گاونډي ملک ته اوړېدلې وي او اپریشن د خاتمه وروسته واپس خپل سیمو ته راشي او دا هم ممکنه ده چې دوی د څه وخت لپاره ځان لپاره محفوظ ځایونه جوړ کړي وي او اپریشن ختمېدو وروسته دوی یو ځل بیا خپل علاقو ته راشي او د ترهګرۍ کاروایانې شروع کړي. ادارې په اخیره کې لیکي چې دا هم امکان شته چې هجرت کوونکو کې یو شمیر طالب وسلوال هم وي. نو حکومت له پکار ده چې هجرت کوونکو ته د خصوصي شناختی کارډونه ورکړي شي او د خلکو په بندوبستي علاقو کې په کاروبار یا په ملازمت دی بندیز ولګوي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده او وایي چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د ملک دفاع لپاره د هر قسمه قرباني ورکولو ته تیار دي. پاکستان فوج یو مضبوط فوج دی او هر قسمه خطراتو مقابله کولو ته تیار دی. ادارې کې دا وخت ملک د جنگ په حالت کې دی که یو طرف ته پاکستان فوج د ملک نه د وسلوالو خاتمه لپاره په شمالي وزیرستان کې ضرب عزب په نوم اپریشن کې مصروفه دي نو بل طرف ته ځایي اوسیدونکي محفوظ علاقو ته منتقل کولو کې هم بوخت دي. ادارې لیکي چې کله د مذاکراتو ټولې دروازې بند شوي نو پاکستان فوج خپل فرض پوره کولو لپاره اپریشن شروع کړو او د اولس په مرسته به ان شاء الله دا اپریشن زر د کامیابی سره مخ شي. خو دا هم ضروری ده چې ټول قام له پاکستان فوج سره یو ځای ودرېدل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د AFP خبری اجانس ته یو رپورت لمخه په شمالي وزیرستان کې روان فوجي عملیاتو لوجې څباندې څلور لکه خلکو کھړې کړې دي. که څه هم حکومت ټولو کډوالو ته د مرستو ورکولو ژمنه کړې دي خو بیا په دې کډوالو کې د مذهبي اقلیتونو مشران وایي حکومت دوی لپاره مغرزولې دي همداراز خالد مسیح چې په بنو کې د شمالي وزیرستان په کډوالو کې د اقلیتي ټولنې نمائندګي کوي وای حکومت ورسره امتیازي سلوک کوي. نو موړ وای هغه په میرانشاه کې خپل کور پرې خودو او دارنګ خپې ابلې خپې او وګې تګې خبر پښتونخوا ته را ورسېدو. دغه په خبره دا مهال د عیسایانو په یو سکول کې له نورو بې کوره د مذهبي اقلیتونو له خلکو سره ژوند کوي. نو موړ وای په میرانشاه کې د عیسایانو او هندوانو شاوخوا 200 کورنیو په امن سره ژوند کوو خو دارنګ د پوځي اپریشن له وجې د خپلو کورونو په پریښودو مجبوره شول. همداراز یو بل عیسایي کډوال ایمونل بشارت وای حکومت د مذهبي اقلیتونو خلک له پامه غورځولي. دغه په خبره دوی ته په سکولونو کې د پناه ورکولو پرته نور هیڅ قسمه مرستې نه ورکړل کیږي. خالد مسیح وای حکومت دوی ته یوازې د جاروکا خو نوکریانی ورکړې دي. نو موړ وای شپړسم جمعات یې پاس کړي خو بې روزګار دي او هغه ځکه چې دا جاروکا جوړېدل نه غواړي. همدارس 15 کلن کډوال زاهد چند چې د هندو مذهب سره تعلق لري وای د انورو غونډینو یې با په میرانشاه کې د صفائی کار کولو. د په خبره په خپل کار کې خوشاله وو مسلمانانو به یې هم قدر کولو. چند زیاتوي له دوی څخه هر څه پاتې شو او یوازې یو څو جوړې کپړې یې له ځان سره راوړې دي. نو موړ وای غواړي چې زر تر زره خپلو کورونو ته ستانه شي. بلخوا د کوپنهاګن پوسټ لیکي کڅه هم د ډنمارک اخیره جنگي پوځي تیر کال افغانستان اوته خوردي هواد هوایي ځواک په جنگ ځپل افغانستان کې خپل هلي ځلي زیاتی خړی دي او دارنګ د ریپورتونو لمخې درې د EH-101 په نامه هليكاپټر یې ورلېګلې دي. ټاکل شوی چې د روان کال د اگست میاشتې په لومړۍ نیټه به د ډنمارک شاوخوا شپږ اویا پوځیان د افغانستان شمالي برخې ته ځي چېرته چې به دوی د افغان ځواکونو په روزلو کې د جرمن ځواکونو مرسته کوي. د جرمن ځواکونو بنیادي کار د افغانستان په شمال کې پولیس مرکزونو او پوځي یونټو ته مشوره ورکول او د دوی د کار څارنه کول دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شي.
سینن ټلویزیون یو لیکنه خبره کړه چې په کې لیکلي دي په افغانستان کې د امریکا د وتلو وروسته د عراق د اوسنیو حالاتو په سیر صورتحال را مخته کې دي شي باید چې امریکا په افغانستان کې خپلې کامیابی پر ځای وساتي. دغه لیکنې مهم ټکی د انیسا اجمل لاور.
سی این این ټلویزیون د افغانستان په حالاتو یو مقاله خبره کړې چې پکې راغلي په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځیان کموي او افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي. ځینې خلک داسې فکر لري چې اوس باید د امریکایانو د کار ختمېدو اعلان وکړل شي، خو د مقالې په خبره دا به یوه تېروتنه وي. په عراق کې روان تشدد د دې وضاحت کوي چې د امریکا لاسته راوړنې په نازکه حالاتو کې دي. مقاله لیکي چې یو ځل سوله راوستل شي نو باید چې هغه پر ځای وساتل شي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال 1 میلیونه افغانانو رایه واچولې چې د مقالې تر مخه دواړه ځله په انتخاباتو کې خلکو د طالبانو ونه منله او د هیواد د راتلونکي ولسمشر لپاره یې رایه واچولې. د امریکا د امن د مطالعاتي مرکز په شان ادارو د پر امنه انتقال لپاره داسې شرایط برابر کړل چې افغانستان د لا ثبات او د کم تشدد په لور بوسي چې ورسره د افغانانو ژوند لا ښه کېدای شي. پاغه سیمه کې چرته چې حالات خراب دي پکې افغانستان د امریکا یو مهم عملګری هیواد جوړېدای شي او داسې یقین دهانه کې مرستې کولی شي چې القاعده او د هغې اتحادي ډلې به چرته هم د افغانستان په غرونو او درو کې بیا خپلې خپې کلکې نه کړي. مقاله لیکي په افغانستان کې د تیرو ډیرو کالونو راهیسې امریکا او نورې نړیوالې ادارې له مقامي ادارو د مدني ټولنو ډلو سره ملاتړ کوي او د داسې زمینو برابرولو لپاره یې ورسره کار کړی چې له وجې پاکه او شفافه انتخابات وکړل شي. افغانانو داسې غونډې جوړې کړي چې پکې ښځو د ولسمشرۍ کاندیدان په اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو معاملو چیلنج کړل او د هیواد میډیا په ټلویزیونونو د کاندیدانو بحثونه نشر کړل. د دې سربیره په ولسي کچا فعالانو د شاعرۍ مقابلې جوړې کړې چې په ریډیو نو خبرې کړل شوې چې دا ډول په خلکو کې د قانون د حکمرانۍ په اړه شعور پیدا کړل شي. مقاله لیکي که څه هم د انساني زیانونو د کمولو او د امریکا د امن په اړه ژمنې څرګندولو سره په سم ډول سوله راوستل د امریکایانو ژوند په بچ کولو، د امریکا امنیت زیاتولو، د امریکا د ټیکس ډالرو په تحفظ کولو کې مرستې کولی شي. دا د سفارتکارۍ، بهرنیو مرستو او د پوځي ځواکونو په لړ کې د امریکا د حکومت سرمایه کاری زیاتولی شي او د امریکا د سرمایه کاری د ختمېدو وروسته دا په ټوله نړۍ کې هغه مقامي ادارې مضبوطولی شي چې د لسیزو راهیسې د روان تشدد پر ضد اوږدمهاله کمپاینونه برقرار ساتي.
دان ورځپاڼه یو مقاله خپره کړې ده چې په ګرکل شوې دي د افغانستان په بګرام جیل کې خواوشه سلوي قیدیان د پاکستان سره تعلق لري چې پکې ځنې په دې وروستیو کې خوشې کړې شوې دي. خو ورځپاڼه لیکي چې اول په بګرام کې د قید کسانو معلومات نه کېدل، اوس چې پاکستان ته سپارل شوي نو امنیتي دارو نیولي او کورنیو ته هیڅ معلومات نه ورکوي. د دغه مقالې مهم ټکی د منور شانه
دان ورځپاڼې د لیکوال ناصر جمال لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی وایي د پنجاب صوبې پاک پتن سیمې نه افتخار نومي یو درش کلن ځوان خواوشه 15 کاله وړاندې په داسې حال کې د خپل کور نه د مزدورۍ لپاره وتلی و چې لږې ورځې وړاندې یې واده شوی و. نوموړی په سر کې خپل کور سره د ټلیفون د لارې رابطه ساتله، خو سمو د پاسې وویل چې د نورې مزدورۍ لپاره د بلوچستان چمن ښار ته ځي. د دې نه پاس د افتخار رابطه د خپل کور سره نه و شوې، خو بیا د سور صلیب د نړیوالې ادارې یعنی ریډ کراس په مرسته د افتخار د کورنۍ رسایي په بګرام جیل کې د نوموړي سره وشوه چې په میاشت کې به یې یو وار ورسره په ټلیفون خبرې کېدلې. خو د ریډ کراس لخوا د 13 می په میاشت کې د افتخار ورور او پلار ته یو ټلیفون راغی چې پکې دوی ته وویل شو افتخار د 13 سباندې سلورو کلونو راهیسې د افغانستان بګرام جیل کې قید و چې اوس خوشی کړی شوی او پاکستانی چارواکو ته سپارل شوی دی. لیکوال د افتخار د ورور وقار د خپل وای چې پاکستانی چارواکو په سر کې دا نه منله چې افتخار د دوی سره ده، خو بیا د عدالت لخوا د فشار په نتیجه کې د پاکستان د کورونو چارو وزارت اومنله چې د باګرام جیل نه خوشی کړی شوی یو شمیر قیدیان د دوی سره دي. دوی ته تحقیقات کوي او د خپل سیمو سره نږدې جیلونو کې ساتل کیږي. په باګرام جیل کې د قید پاکستانیانو د حقونو لپاره د هلو زلو کوونکو غیر سرکاري ادارې پاکستان جسټس پروجیکټ یو چارواکي شهاب صدیقی وای د تنظیم د 2010 کال نه خپل کار شروع کړی چې پکې باګرام زندان کې د ګیرو خو او شاسل ویختو قیدیانو د حقونو لپاره کوششونه کوي. نو مولې زیاتوی د پاکستان حکومت اول خو په باګرام کې د ګیرو پاکستانیانو د منلو نه انکار کاوه او بیا یې د هغوی د حقونو لپاره هیڅ قانوني ګامونه نه دی پورته کړی. لیکوال د شهاب صدیقی په حواله لیکي د باګرام نه چې کوم پاکستانی قیدیان خوشی کیږي هغه پاکستان کې امنیتي ادارې نیسي او تحقیقات ته کوي. د دغه کسانو درې درجه مقرر کړې شوې، یعنی بي ګناه کسان، مشکوک کسان او ملزمان. نو موري وايي په داسې حال کې چې د باګرام جیل کې د پاکستانی قیدیانو په اړه د معلومات نه ده چې په کوم حالاتو کې او چیرته دوی نیول شوي، د دوی په اړه کومه فیصله کول انصاف نه ده. د شهاب صدیقی په وینا د کې داسې کسان هم شته چې د مزدورۍ لپاره افغانستان ته تللی وو، هلته د امریکا لخوا د انعام اخیستلو په لالچ کې خلکو نیولي او امریکایي ځواکونو ته یې سپارلې دي. د دې مقالې لیکوال ناصر جمال د جسټس پروجیکټ آف پاکستان لخوا وای اول خو دا کسان په باګرام جیل کې د ډیرو سختو نه راتیر شوي او هلته هم ورته ټول حقونه نه وو ورکړل شوي. اوس یې پاکستانی امنیتي ادارې بغیر له کوم وضاحت نه ځان سره ساتي یا د اداره د حکومت نه غوښتنه کوي چې د باګرام جیل نه خوشی کړی شوي کوم خلک بي ګناه دي هغوی دې خوشی کړی شي، او که کوم خلک ګناهګار دي نو د هغوی په اړه دې د هغوی خپل خپلوانو سره معلومات شریک کړي او هغوی سره د ملاویدو اجازت ته ورته ورکړي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیم بجا
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
اور دن کوس نړیوالو چارو ته کتن کوي راپور دی یوکرين پاړه باندې چرته شي د روس پلوا یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نختی شوې دي او د اروپאי ټولنې مشرانو د روس ولسمشر او د یوکرين د ولسمشر سره د یوکرين په امنیتی حالاتو باندې خبرې کړې دي. په دغه اړه د احمد تکل راپور ته وګورو.
د فرانسې د ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ټلیفوني خبرو نږدې 2 ساعته دوام وکړ. بیان زیاتوي د مشرانو د اوکراین په امنیتي حالت کې د ورستیو پرمختیا او د اهمیت د اوربند د مهلت د غزولو او د سولې د هغه پلان په اړه باس وکړ چې طرحه اوکراین وړاندې کړي. کرملین وای درې وړو مشرانو پر ولسمشر پترو پوروشنکو غږ وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربان موده چې نن د شپې په لسو بجو پایت رسیدي اوګدا کړی. پا پوروشنکو وویل چې ولادیمیر پوتین، فرانس و اولاند او انګلا مرکل سره به نن بیا په ټلیفوني کانفرنس کې خبرې وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د اوکراین په ختیځ کې پرون د حکومتي ځواکونو او روس پلو بیلتون پالو ترمنځ د تازه نښتو راپورونه ورکړل شول. د اوکراین پوځ وایي چې په دونیتسک او لوهانسک خارونو کې د شنبه او یکشنبه ورځو په نښتو کې 15 دولتي سرتیري مړه او 18 نور ټپیان شول. همدارس د راپورونو له مخې یاغیانو په دونیتسک کې د هوایي مدافع یو مرکز نیولای او یو شمیر پوځیان اسیران کړی دي. لبلې خو د ازادي رادیو اوکرایني څنګه راپور ورکړی چې په پلازمینه کیف کې پرون زرګونه کسان د جمهوریت ریاست د ودانې مخې ته راټول شول او د اوکراین په ختیځ کې د اوربند ختمولو غوښتنه وکړه. په دې مظاهره کې نو کیو یوري دی چې وای اوربند د اوکراین د ختیځ پر حالاتو هیڅ راز اغیز نه کړي. مظاهره کې نو لولس مشر پوروشنکو څخه وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې پوځي حالت اعلان کړي او رضاکارانو ته کافي وسلې ورکړي چې د تروریستانو پر ضد جګړه وکړي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د روزي د میاشتې پر رسیدو د یونیسیار یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ټولنې لخوا د خوست په ګولان پنغالي کې د یو زر او وزیرستان د بیکورشو خلکو سره کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې شوې دي. په دغه اړه زموږ همکار نجیب الله الوخیل نور حال راکړي.
د یک شنبه په ورځ چې په افغانستان او ډیرو اسلامي هیوادونو کې د روژې میاشتې اوله ورځ وه، د یونیسیار او یو شمېر نورو مرستندویو مؤسساتو لخوا د زرو کډوالو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وشوه. په یادو مرستو کې چې خیمه ترپالونه، کمپلې، اوړه، غوړي، د پخلنځي سامانونه او نور توکي موجود ول، د کډوالو چارو د ادارې د مسؤلینو په وینا هرې کورنۍ سره د شویو مرستو قیمت او ارزښت تر 250 ډالرو ډیر وو. د مرستو د ویش پر مهال په ګلاندخته کې د خوست والی مرستیال عبدالواحد پټان وویل چې
کومک چې یونیسیار راوړې د جګړه د زور کورنۍ په تعداد دی، نور کومکونه هم روان دي. یو هفته مخکې والی صاحب کابل ته سفر کړی وو، هلته د شخص جناب جلال محب جمهور رئیس صاحب سره نږدې ملاقات لرم. هغه خاص لورینه او خاص هدایت وکړو چې د دې خلکو د عزت وشي او نور باید پاینده کې ورسره کومبګونه ورسره وشي تر هغه پورې چې څو د خپل خاورې ته ګرځي.
د وزیرستاني قومونو یو تن مشر وایي چې د روژمات په ګډون ورته مرسته ورسېدي او دوی باور لري چې افغان دولت به ورسره نور مرسته هم وکړي.
جنت خان تاریخي له نن چې کوم سامان ورغلای دی رزه دی او د ونه ورزمندې خیمه ته تامبیونو ورسره نور سامان دی رژموتی پیره دا ان شاء الله چې خدای کوم مشته ارشه په طریقه باندې ورسره دلوې مش دا یقین دی چې مشته افغانستان نه رقم دردی هم.
د شمالي وزیرستان د تاریخي د قوم اوسیدونکو رسول خان وایي چې
نن د زره کسونه مرسته سامان غلای دی میجه د افغانستان یو حکومت عوامنه لکه د عوامنه خوښي د حکومت نه ظاهر چې شا برابر مرسته راوونه دو هر سړی ته دمر دمر سامان ورکړي چې دای شپه پرده هوي.
د خوست مجاهدین د شورا رئیس مولوي سردار زدران له نظره دمر ډیر کورنۍ لپاره د مرستي بسنه نه کوي ځکه د خلکو په جګړو کې ټول بالونه او شتمنۍ له لاس ورکړي دي.
تاسو وینئ چې دلته تقریبا تر 15000 حدود کې شاوخوا کورنۍ مهاجر شوی دي، نو د زره کورنۍ مرسته د 15000 دفعه کورنۍ فرق کفایت نه کوي. په موږ په بلنی ټولنه باندې ډونران باندې غاک او چې دا مرستي د دوی لپاره کفایت نه کوي. دوی بیخی د خپل کورونو نه په یو جامع کې راوتل دي.
د یادونه ورده د ماحال خوست د شمالي وزیرستان او نورو نګدي قبایلی سیمو څخه 14,655 کورنۍ راکړې شوې چې د ګلان کیمپ په ګډون د خوست په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې اړولي.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د اکونومست مجلې کې چې په شمالي وزیرستان کې د میشتو تر هغه وخته مهم ډیره ضروری ده. خو د ټول نه ضروری خبره دغه سیمه نه په لکونو بې کورشوي خلک دي او د مجلې په خبره دا ډیره ضروری ده چې د دوی سره مرسته وشي کني دوی به په ذهني توګه وسلوالو ته نږدې شي. دغه لیکنه مهم ټکی د مجید بابر نه
امریکایي مجله دی اکونومیست په خپل یو مقاله کې لیکي چې تر یوې لسیزې پورې امریکایي چارواکي پاکستانی حکومت ته په زارۍ مینت ستړي شو چې په شمالي وزیرستان کې د موجود نړیوالې ترهګرۍ نیټورک له منځه وړلو لپاره اقدامات وکړي. خو د هغه وخت پاکستانی حکومت دومره ضدي و چې وخت په وخت یې د دغې اقداماتو کولو نه انکار وکړو. د مجلې په خبره یو شمیر امریکایي پوځي جنرالانو او ډیپلوماټانو پاکستان ته بیا بیا دا شکایتونه کړي وو چې په شمالي وزیرستان کې نه یوازې د سخت دریزو وسلوالو کمانډ اینډ کنټرول شتون لري، بلکې د دې له وجې په افغانستان کې د افغان طالبانو پر ضد امریکایي بریا هم ناممکنه شوې ده. د مجلې په خبره پاکستان همیشه د یوې داسې سیمې په اړه د امریکا لخوا د هر ډول غوښتنې پوره کولو نه انکار کولو چې نه یوازې د افغان طالبانو لپاره یوه خوندي پناهګاه وه، بلکې د القاعدې شبکې مشرتابه هم دغلته شتون لري او هغه جهادي لړۍ هم دغو سیمو کې مرکزونه لري چې په 2001 کال کې یې په امریکا کې بریدونه وکړو او بیا یې د نیویارک په ټایم سکوایر کې د یوې ناکامه موټری بمی چاودنې پلان هم جوړ کړی وو. مجله یادوي چې دغه ټول وجوهات د پاکستانی پوځ لپاره بس نه وو چې د خپلو بارکونو نه راویستی وې او شمالي وزیرستان کې یې د دغو وجوهاتو حل لټولی وې. نو په داسې صورتحال کې د امریکا لپاره یوازینی حل دا و چې په بې پیلټه الوتکو تکیه وکړي او په پاکستان کې نور هم ځان بدنام کړي. خو د مجلې په خبره د جون د میاشتې د 15 نیټې نه پس د ضرب عذب په نامه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې د امریکا ټول خواهشات تقریبا پوره شول. دا بیا بله خبره ده چې د دغو عملیاتو شروع کولو لویه وجه په کراچۍ هوایي ډګر برید وو، نه چې امریکایي غوښتنې. خو د دې عملیاتو د ځنډ لویه وجه وسلوالو طالبانو سره د نواز شریف لخوا د مذاکراتو تکرار هم وو. مجله د دې مقالې په آخره کې لیکي چې د پاکستان پوست په بیا بیا وایي چې په شمالي وزیرستان کې به تر هغې عملیات جاري ساتي تر کومې یې چې دغو سیمو کې آخرنی ترهګر هم نه وي ختم کړی. خو دا مهال لویه مسله په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو خاتمه نه، بلکې د شمالي وزیرستان نه د بې کورشو خلکو تکلیفونه او د هغې د حل لارې لټول دي. ګنې دغه په لکونو خلک به په ذهني توګه وسلوالو ته نږدې شي او موږ ټول به بیا لاسونه مروړو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم له
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوردونکو د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو په اړه بیلابیل راپورونه او تجزیه واورې دي. اوسته د یو داسې کډوال قصه کوو چې هغه میر علی ته د خپلو بچو د راوستو د پاره ورغلی و. هغه په لاره سعودي د سور باندې تیر شو. دغه قصه هم د سلیم ناورو د سلیم په نوم د وزیرستان د دغه اوسیدونکي نه چې زمونږ همکار عمر دراز وزیر ورسره خبرې کړي.
په دوا درې ځایونه شې څلور ځایونه شې داسې کسون وي ښځنناوي نه ژړل به ورته بچون به مړوي.
وکی چې دا سخته مرحله وي سړی په الفاظو کې نشي بیانولی، خو بیا هم که تاسو لږ اوریدونکي ته هغه څه بیان کړئ.
زنه کې سینه هم داسې یو بچی کای وو چې هغه مو ته روی چې کلش کې ابوي در سره هغه بل داسې تقریبا د شپږ میاشتې اووه میاشتې بچی کای هغه په غېږ روخستی چې بالکل د هغه اخري سلګې وي. نو مو سره نه را هیڅ نه وي او هغه نه را کسون چې مو سره کیم وي به مو پوس په وچول. خو بهرحال مو ته دا پته نه وه لکه د چا بچی باد شو څه پوه شول که چې هغه په غېږ نیولی او میږ مخته تللي مزال مو کوه. نو بل ځای شي چې کله زه میرلي ته نږدې شول زه په کچال یار باندې تلله. نو په دغه شی یو سړی مو ته مخته روغی رومنډه کړل هغې سره درې څلور ښځینه وي چې هغه ښځینه تقریبا 30-40 کیلومتر مزالی بالکل پکونی شپل گاډ شروع کړم ځکه چې دلګاډ لیار نشدې دو هغه مو ته و چې تقریبا د بکخله پیره 13-14 کیلومتر مزال جوړ دي چې کتم میش اخزي ته وبوسه د ګړې د میش سره واپس کې. نو شپته سره ری بوزه ته ډیر کو بیا مو ورته و چې بویده دي چې زه تو سره لوټ شو خو چون کې د مخپله ک بلا پوت دو هغه اس طریقا نشته واغه په دغ دین لری دي چې زیر ونه بوسه اس طریقا نشته. نو زه نو هغه سره ډیر زیات مایوس و درم په دښ زناور داسې وی چې پلیار شه بالکل چې کیمه دوتلای نشول پروتوي شه ډاډه وی چې کیمه او شزینا داسې شزینام ولیدل چې هغه د پښینا بالکل وینه بدلې او نوسته وي زکه چې اکثر د میشتو د وطن شزینا دا چې کوم د بدیا نو وزي د مزل سره بلات نه دی مزل سره پښې پستی وي د دې سره چې کله زرت لاله یو کاس و چې کوم د چ زبس انډر افسوس کو په میش باندې کین د میرن شاست سایډ نه گاډي رتلل اغا سالویر لاینی نه شروتلل نو میش بالکل وسر شوی وي په دا کې یو کاس روغای مو څنګه بالکل گاډي نه دی ودرو نو دوی چې کته مره بنیو کې چې د مون مخ وړاوي مورته چې خیر کار ویله مخ وړاوي مزه کسا چې موډر ورته قتل مو نو د خبر ورته وکړه چې د مو سره چې د کیما زنانا د دې پرګننسی کېستای بچای پې د کیږي نو کته مره بنیو کې چې مخ وړاوي نو چې کله ما وکتل بس نه رد مو هیڅ واس نه ونه مخ ځنه لای شو نه ورسته نه پساید نه رخص د می سره اس غانه بس چې مو قتل خامخا انسان چې وی خامخا درد وی پشه نو بس بغیر به ژوند نه خو نه رسته نه چې مو چې کیما د دې د امداد کړای وي لکه زیوت خلق چې کیما دوغه چې تکلیف ورته ورسېد خاص کر د ډرورونه د طرف نه ورته ورسېد بالکل نیم کردار د ډرورونه چې کیم ظلم یې د سوار لسر کړای دی کیم ظلم یې چې د زر ریپ زیو 5000 یو خوستی دی چې د 5000 زیو 100000 ریپ خوستی دی چونکی چې کیما دوی میش چې د کیم زیدا اتللی ډیر خلک نه مداسه وار ودل کنه چې په 40000 باندې ډرسن او چونکی په 3000 ریپ باندې زیدا ډرسن ته
سلیم کدار ته وای چې الته تکل کلی ته ورسې دی میران شاته او په منډه وی بیا مر وتل خپل خاندان دی راخستو کلی خوشی او سالته سہالات ولیدل
عمر درا صاحب چې زکل حقلی د لړو په کلی شي بالکل یو انسان نو سره د میجو فیملی پوتوا نو هغه سی ته چې کله زلړلو نو د کلی زنور چې کیم وی کنه دا خلک خلص کړي وی هر کله چې زرونه دل بالکل د زنور داسي وی چې به مو ته مکمل دا پته لګا چې دا ډریږي زکه چې انسانون مینه د خپل د زنه غبراوي په د درم اورز باندې بالکل به د مو ذهن چار پرې شولس
دا د سلیم خبرې مور دی اوردونکو چې د میرالینا به کور شوه دی زمنګ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوردې شو زبدا یاد ګیرنه هم کومه چې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې تاسو زمنګ همکارانو چې کوم د سیمې نه مونږ ته ویډیو ګان را لګي هغه هم کتل شي د مونږ د خبرونو په اړه باندې خپل تجویزونه او مشورې هم ورکول شي مونږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو پرانا کې خپل خبرونه له ترتیب ورکو کوم د دې سره د مشال ریډیو د سحر خبرونه پای تر سی راتونکو خبرونه کې به زموږ نور ملګری راځي او دا لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري د سحر د خبرونو نه خپل کوربه شاهین بنری له اجازه تور کې هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسه
وایا کلچو زړه دی ولې راته یو ملک کې وخت سره بادشاهان ولی غم لکا آسمان پا جہان خور دے خدایا ولی خوشحالی دی کلن آیا با ولی مال دی دا ولی طاقت راکو خدایا ولی خدایا ولی خدایا ولی
اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینا لو یارا اے خدایا کل را اے خدایا بوہارا سڑکے مضبوط را او سینا لو یارا او سینا لو یارا ہمت مرا کرے غیرتی رو رکھا کو غیرت مرا کرے سکندر پخترا دارا خیال مٹ خالد کی تو راہ لالا اسلام دی بریگا ماتا بریگا سار کرن شاما زبے گٹ ماں زبے گٹ ماں اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینا لو یارا او سینا لو یارا
کی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لت گلاب را دس پوک میں نور آتا لو بکالو دبو دے ٹال را کا جھوٹو آلو جہان دی فریق دا ماتا زادر نشاما جنت پہ کرما جنت پہ کرما اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را آؤ سینلو یارا آؤ سینلو یارا